د مشال لړیو په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل د په هر کلیو وخت د سحر لس بجې دي په خبرونه کې درته د کبایبي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې وسلويخته ناوجل شوې دي په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري او په میسیډونیا کې چارواکو ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وجل شوې دي او وسته خبرونه تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لکتر لگا وسلويختنه وجل شوې او شاوخوا 15 زخمیان شوې دي د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او پایپلی کابل خېلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دانخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوې تر نن سهار پورې دوام درلود په فرا ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې دي د فرا والی محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ایز قمندانان وجل شوې دي ښاغلي ننګ ویل چې په دینخوتو کې یو پولیس والا هم وجل شوی دی وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي د کندوز والی محمد عمر صافي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کندوز په ځینو سیمو کې د اپریل د 23 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د اتلس وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي بل لور ته د کندوز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتي ویلي دي چې په دې یادو ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولی نن هم د کندوز په علي آباد چاردرې امام صاحب او ګلتپې کې نښتې جاري وي بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال ریډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي بلخوا د کندوز یو تن له مشال ریډیو سره په خبرو د خپلو مشکلاتو پړه وویل
منګه ورسوی اصل ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خورا حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 23 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو په افغانستان کې د سیمه ایز ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وي د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرین مشال ریډیو ته وویل ښاغلي متین د څرګندونو د کره والي د معلومولو لپاره د ولسمشر له لورې یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی و او څېړنو ثابته کړه چې د ښاغلي متین خبرو حقیقت نه درلود او بې اساسه وي له دې لامله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والي په توګه دندې ته دوام نه ورکوي ښاغلي غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والي مرستیال ته سپارل شوې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د پوځي الوتکې په سپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول د الوتکه تېر ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راغورځېدلې د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی د الوتکه ترکیې ته استول کېده د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د هېواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو خارګوټي کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وخت دی، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 18 وسلوال کسان پرون د نښتو پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي. په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتو دوام درلود. عراقی چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله له هغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 450 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 240 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوجي عملیاتو سرته رسېدو وروسته تر اوسه پورې خواوشاو 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي. دلته کې اپریشن کېږي د فوجي مشکونه دي.
د خبر اجنسی په جمرود کې د یو نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دلته مونږ زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده، نو مونږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال له د لیبارټري سامان موجود دی، خو کسب باندې نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي چې دوی کم سم که چرې سم سهولتونه ولري نو سړو سره اوږه په اوږه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې ګټي او لس کسان د کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
دغه لارې پیدا کولو لپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لورو مشال راډیو سره اوسئ. کډمار ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه؟ تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي ادا کوي چې د دوو قبیلو ترمنس په دغه غر پر سر په نخته کې د څلویښتونه زیات کسان وژل شوی دي او تخدی کې شاوخوا 25 زخمیان شوی هم دي. د چارواکو په وینا په دا پیخي د تخیلو سیمو کې د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنس رامسته شوی دي. د دې نخته په اړه به نور تفصیل خپل همکار ناخلو. کوشش کو چې هغه سره د ټلیفون د لارې زمونږ رابطه ټینګ شي او د دې پیخي تازه صورتحال نه تاسو خبر کو. خو ټلیفوني سستونزه ده، د هغې له کبله مونږ نشو کولی چېره دا وخت رابطه ټینګ کو، خو هغې نه وړاندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو او کوشش وکړو چې هغې نه پسته به تاسو ته د دې پیښې تفصیلات درکړو. د سوات قومي جرګې غړي وایي د کال 2010 راهیسې په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو تر اوسه نه په دې اړه څه پلټنې شوي او نه هم امنیتي ادارو ذمه وار خلک نیولي دي. شاهین بنیري نور تفصیل سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو، دا په ټارګټ کې رنګ مړه دي. په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه دي د ایم پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي، جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. زه خو ته اپریشن ځکه نه یم چې دا پوځي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیا وایي په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې خبر وي چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چیرې تاسو به شک کینټونمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی، دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرضۍ باندې دې کینټونمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي، ځکه چې سوار کې ځمکه ډېره تنګه ده، په دې دې نه جوړېږي، خو د افغانو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي. نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و، سوار ته خلکو نه وسم دا تپوس لري شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استازی او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې دي، او د ریاست ذمہواري ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه داسې دي چې د هغې په اړه کې سړی په یقین سره ویلې نه شي چېرې دا ولیکېږي، څوک یې کوي، څه سره کوي، ځکه چې ظاهري سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړې چې ډېر په امن دی، خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کیلینګ چې څه ته وایي، یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي، نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلې چې څه تفتیش شته، نه د هغې بدلې چې ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوالو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
کډمانو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو د رپورت نه وړاندې تاسو موږ چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې د سلبیختونه زیات قبایل چې د هغه وژل شوي، دا رپورټونه دي او امنیتي چارواکي هم دا خبره کوي. نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. ریاض ستړي مشي
خوار مشه ګلای از ډیره مننه.
که دره ته وایي چې د شمالي بلوچستان کې دا د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر کومه لانجه چې روانه ده او جګړه دوام لري او د چارواکي هم دا خبره کوي، تاسو سره څه تفصیلات دي؟
جی ګلیاز، څنګه چې تاسو د سیکیورټی د سرچینو په حواله سره خبر وکړه، چونکی دغلته کې د تیرو دوه درې ورځو راسه دغه جنگ روان دی، د دوه قبیلو دا لوړه منډه سیمه ده، او دغلته د مداخل وزیر او د پیپلې کابل خیل دا دوه قومونه جدي په منځ کې دغه خطر روان ده، او تر اوسه پورې پکې د رپورټونو تر مخه 15 پورې کسان هغه مړه شوي دي، او دغه شان 15 پوښه هغه جوبل دي. څنګه چې تاسو وې دغه داسې سیمه چې دلته کې چونکی جنگ دی، نو ورتل هم ګران دي چې په خپل سړی ورشو معلوماتو کې خدا کم بیانونه کم رپورټونه چې راځي د هغې په بنیاد باندې اوسه پورې دا خبره ده چې تر د 15 پورې یا د دېنه هم زیات کسان دا پکې وجل شوي دي. دغه رنګ چې کم کسان بیا جوبل دي، نو د هغې د پېښور یا نور هسپتالونو ته راوستل هغه هم ګران دي، نشي کولی چې دغه خلک دغه جوبل کسان راولي. نو دغه شان بعضې کسان پکې بیا خوست افغانستان ته وړل شوي دي د علاج لپاره او د درملنې لپاره. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي د هغې مطابق یو داسې مخوریز یا چې کومه دغلته کې انتظامیه ده د هغې د طرفه، حکومتي چې کوم چارواکي د هغې د طرفه، د روغې جوړې یا د تیږې یا د جنګمندې داسې انتظام نشته، نه پکې چا اوسه پورې کوشش کړی دی. او دغلته کې چې کوم مقامي خلک دي، نو هغې دا یره څرګندوي کچېرې دغه شانتې دا جنګ روانو او دې کې د تیږې او د جنګمندې کوشونه ونه شو په سرکاري کچ باندې، نو دا خبره به ډېر اوږده شي او دې کې به په سوونو کسان چې کوم دي نو هغه
ډېره مننه د ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه. قدر مړه ودونکو، له اسلام آباد مشال اړي خبريال ریاض مساخیل، چې په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمنځ چې کوم روانه جګړه ده، د هغې په اړه تفصیلات راکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
کله مو ودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په ګلګت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر چې پرون ابل پرون راغورځېدلې وو، د پیښې ته کتنه کړې ده. په دې پیښه کې د دوه سفارتکارانو په شمول و کسان وژل شوي ول. ورځپاڼه لیکي چې یاد پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فو د عامه اړیکو دفتر د هلیکاپټر د راغورځېدو وجه تکنیکي مسله بولي. د مقالې نورې برخې له ملیح امیرزاده نه اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستاني پوځ هلیکاپټر د راپریوتلو پیښه چې پکې د ناروې او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان ووژل شو، اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هغه وفد، لوړ پوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکي مسله ښایي، او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. ورځپاڼه لیکي کچېرې د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکي مسله ثابته شي، نو دا به ړومبی ځل نه وي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم که نه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. ورځپاڼه لیکي له یادې المیې سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی و چې د بحالېدلو طرف ته روان و.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کله مو درکو دا ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. فاټا سیکریټریټ د جرمني یوې پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې خلکو لپاره کار کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته یې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلي دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغې کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپلو ارادو په حق له مشال ریډیو توای
ان شاء الله کا خیر وی مو خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویور زنبر لا خکیږي سٹاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتیږي بلوندا کوشش وی چې علاقه کې مو ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وی دا هغه مشکلات او هغه به مو مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته پیاخ کو رسو. دل مو زیاته مسله وسه صحت باره کې ملیریا دا د علاقه باندې ملیریا ډیره زیاته ده نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپتال له د لیبارټری سامان موجود دی خو کس پرې باندې نشته دی چې یو نوکار پرې باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي او هغې نه بعد بیا موږ دا کوشش وي چې انشاءالله چې سپرے وشي په علاقه کې دغه شانتې وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغې پرمختیایي کمیټې په اړه یو ځایي اوسیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات سداسې څرګند کړل.
انشاءالله په دا مو بالکل په دا باندې موږ مطمئن یو چې مخکینی کوم هغه شوي غلطي شوي هغه هم ټولې ختم شوې او ختمیږي انشاءالله. او دا کوم هغه چې اوس راغلی پاډ سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل موږ مطمئن شو او انشاءالله تعالی چې همدا پره بیا داسې غلطي نه کېږي لکه کومې چې شوې دي و حکومت راو هر کسم تاون مونږ کو هر کسم منډي وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم د دومره یو ډاکټر یو ډاکټر د شپې پر د مرجنسی لپاره پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر پاتې وي نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي بس او د هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټه ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسۍ کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
یو میاشت راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان او د طالبانو غړي دي. چارواکي او څېړونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دي دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاکه کړي. د دې ولایت والي عمر صافي تېر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
حتی بهرنیان هم شته دي چې موږ په تېرو جګړو کې په 18 کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجوده وې چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي بلکې دوی تخنیکی مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغوی لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی ایس پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نن وویل چې بهرني وسلوال په خلکو کې ویره پیدا کولی شي خو سیمې نشي نیولی.
په کندوز کې ځینې ازبک، تاجک او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فایده په صفت، د یو دیش په صفت کار واخلي، د خپلو اهدافو په هکله پوه شتون لري. خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطح، د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستاني، ازبک، تاجک، چچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکوونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي. د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات پک شوي دي. دوی کې نوی نسل راژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف و بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف د هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده. نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړې وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی د دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر گواخ چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو کې درمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواف شاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورٹ کې ورو.
له نږدې 10 ورځو راهیسې د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توضیح کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسې نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره
وي. له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي موږ بېرته درس ته شروع کړو.
د یادونه ده دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچې کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسله والو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسله والو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مشال راډیو ته تاسو غوږ قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبې دی د سحر 10:30 بجې. انیس اجمل دبا د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیر سیمه کې د مداخلو او پای پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د نښته چې د می په تمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې 4 وسله وال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسله والو طالبان 4 سیمه ییز قمندانان او یو پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسله والو طالبانو ادعا کړې چې په پرنیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دیویا اداري ویان نادر فرهاد پرون مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي صبح کې په خالي زندان په حمله له غزایا د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسله والو ډلې لاس لري. د اسلامي دولت وسله والو پرون په زندان په حمله کې 50 قیدیان او یو شمېر پولیس ووژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو مقامي ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې د کوزدیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوزدیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله ښځې د ووټ اچولو نه منع کولو خبره سینټ ته ورسېده نو دغه وخت بعضې سینیټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضې سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړی وي. خو وروستو الیکشن کمیشن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلي روایاتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوزدیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري، خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محرومه کول ښایي چې اوس هم بعضې قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یرې پزې سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پېښور په ګډون ټولې خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوي دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانۍ او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اخستل تیر حکومت کې هم شوي دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده، خو فرق دا دی چې اول به په ښکارا نوکری اعلانې دی او هغه به خرڅېدی او اوس دا کار لږ په پټه او پړده کېږي. اداریه آخره کې لیکي چې خلک د نوکری دپاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کمو خلکو د لرې کولو سفارش کړی دی هغې کې بعضې داسې هم شته چې خپلې پیسې یې هم له ندي راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبرې شي نو پکار ده چې ټول نالایقه او په غلطه لار راغلي خلک لرې کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده چا چې دغه خلک برتي کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت په اړه لیکنه خپاره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
فرایډي ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چېرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیست په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړپوړي غړي ډیلی بیست ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګي ماموریت په لړ کې دوی ته یوه ستونزه دا هم ده چې د دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمېر کې سرتیري نه لري. نوموړی زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظه نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لړپړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال رادیو ته تاسې غوږ په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي کچری دوی ته سہولتونه سم ورکړ شي نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پښتونخوا کاروبار کوونکو خزو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشر وای چې د پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. د پردی موضوع د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بېلابېل هنرونه او صلاحیتونه لري، او که چېرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتي بوج په خپل اوګو والی ډېرې ښځې په بزنس کې دي، ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپږمه اتمه ښځه څه نه څه کار کوي، څه نه څه کار کول غواړي، او په خپل لیول باندې هغه لګیا هم ده. که هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا، نو هغه آنلاین لګیا ده، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده، خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي، هغه ټریډنګ کوي لګیا ده، لکه یو طرف نه یو شی والی لږ شانتي فائدې سره هغه شی بیا
د پېښور په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کوونکي شهزادی بیبی یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکي یو بینک جوړ کړی دی. دا مشال ریڈیو ته وای
گنڈلو کار کو د دې کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوق چلو سر روپیې لیله سر روپیې لور په سانه باغې باندې ول ورکو
نبیله فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوی هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں لگا دیتا پیسہ نہ شوگر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خز آئی آگا مونگا لراشی آگا وی چیز بزنس کو لگاڑا ہو ماں سر ادا سرمایہ کمی امشتا سر اخل بزنس شروع کو نہ آگے بزنس چکم والا نئے قدم آگا بہو چتائی آگے نہ والا تر آخر پورے چکر سو آگا اخل بزنس کے دمرا کامیاب شب نہیں تو آگا ٹائم پورے مونگا خز والے کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت میں دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پر لڑکی بیا صوبائی حکومت سکوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې موږ په خپلو کورونو کې ناست یو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر نه دي ویلي بهر موږ نشو وتلی موږ له داسې سره دغه هنر وخایي چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې را شي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفات کې په هاي لیول کار کېږي ډېرو کې دستن پاس دا مډل مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ سے دغه وکړو موږ به یو وړوکی ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسٹریل ٹریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړو کې دی دا موږ یو سنټر یې کھلاو کړو پځای پځای پکلو کې او هغې کلو کې یو ټیچر هم ہونے والا هغه ټیچر ښه هائیلی کوالیفائیډ دی ټو ایئرز ڈپلوما یې وسره هغه دې ته کٹنګ سوئنګ اینڈ ایوری تھنگ ښه
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدرمنه اوریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي چې په ټولنه کې د روانو بدلونو له کبله د ډېر عمر وګړي د ټولنې او خپلو کورنیو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازی وکړي. شاین بونیری د رپورټ نورې برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 340 میلیونه ورسي چې عمرونه به یې د 60 کالونه ډیر وي. خو ولې حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازي نه ده کړې؟ ورځپاڼې لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادۍ د 40% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپلو کورنیو لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملک کې خیبر پښتونخوا یوازینې صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره یې قانون سازي کړې ده چې عمرونه یې ډیر دي. په مرکزي کچه تر اوسه داسې څه قانون نشته. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسماني، جذباتي او جنسي زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
قدر مرو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ دان او رسپانی یو سیډنه خبر کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو د ذمہ واری
احساس ورسره نشته په څرنه کې راغلی چې باید رسنۍ به طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي د مقالې نوري برخي د یو دمې رسټو
دان ورسپانل کې چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالې پرمختیاي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خبره کړې ده په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي ورسپانل کې که څه په پاکستان کې خبریالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاده ده خو ذمہواري سره کار نه کوي ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوه مهمو نقطو زیات غور شوی دی یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواري دغه په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوی او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنه ورکړل شوی وي ورسپانه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د څېړنو نتیجو نه ښکاره شوی چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواري احساس ډیر کمزور دی په سړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوی چې څنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او به طرفه پاتې کېدی شي په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجارهداري ختمول په وخت او مسلسل خبرونه رپورټونه او سړنې خبرول د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او به طرفه رپورټونه ورکول شامل دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمر ودونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان او دا ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال خپل کړي ژمنې عملي کړي د دغه غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې وو
د خوست د ولایت شورا استازي مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي دوی چې تیره ورځ رسنۍ ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي وویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوی دي سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده په خوست کې تقریبا 60% خوندزي تعمیرات نه لري او خوندزي مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي بل ستونزه د خونکو کموالی ده دریمه ستونزه موږ یو سلو 50 بستریز روختون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي
مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
د خوست د ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولس مشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړي ژمنه چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست د خلکو سره کړي په عمل کې پیاده کړي دغه پاره ضرور داده شي جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړي توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې موثر تمامیدای شي تخصیص کړي
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
په خوست ډیر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري کچرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږي دی نه هغه فابریکې چې په نورو هیوادونو کې دي او دا حال امارات هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووسي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا ده چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندیږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي، خو د چارواکو د مقررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
کلمان اوردونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسو غوږ د خبرونې په پای کې درته یو کلتوري رپورت هم لرو. تفصیلی رپورت دی د هند سینما ته چې بالیوډ هم وای په اړه یې ځینې دا خبر هم کوي چې کوم هنرمندان یا اداکاران له نوم سره خان وي نو هغه داسې چې د کامیابۍ یو سند هم وي. له دلیپ کمار نه واخلي بیا تر شاهرخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څېرې دي. په همدې موضوع زموږ همکار اسرار العالم یو تفصیلی رپورت جوړ کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمی ډایلاګ شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے؟ دکھا دو اس وشواسگھاتنی کو، اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کمار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل:
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائٹ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل:
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا ده په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تا، مور پلار می د قندارو، مور می د کوټی وا، مور کاکران یو، مور می د پرن وا، اور بمبئی تراغلو. بمبئی کې د تا یو ډیر گند ځای دی، سلم ایریا زور تا بای، آلته موږ راغلو. بس کور نو غریبانو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
کله نه پتی راج کپور او دلیپ کمار دا هلته تللي دي هغه وخت نه والي ته نن رسي پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی هغه تر اوسه راسه قائم دائم دی او کله دا دې نه کی هندوستان فلم انډسټری نه دا هغه ختم شو د پښتنو نو زه یم چې هغه انډسټری به دا تور نشي کېناسته نو تقریبا 50%
پیښور سره تعلق لرونکي او د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکښ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د ده په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمي نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس به پیښور او کوټه هم له ممبئی اوروستو نه وي.
پښتانه خو ټوله دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړی چې یعنی په نړۍ کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. دا ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټري
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د ده په خبره که دا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکښ او نه ستړی کیدونکی دی.
پغریو نیولی انداز داسې وکړه خلق پخپلو خلق پخپلو کار ہو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کار ہو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.